د سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ناتو یو لوړ پوړی چارواکی وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون باید ژر لاسلیک شي. دغه راز د ولسمشر له ویان سره هم مرکه لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، محمد وای سمیم ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش بهیر د کاندیدانو د استازو له حضور پرته نن سهار هم په خپل وخت پیل شو او تر اوسه دوام لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت ټول هلې ځلې په دې متمرکز دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان شي او د ترکیه نوی منتخب ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن لوړ وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش بهیر د کاندیدانو د استازو له حضور پرته نن سهار هم په خپل وخت پیل شو او تر اوسه دوام لري. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د دې بهیر په وړاندې کومه خاص ستونزه نه ویني. تیر ورځ د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې لپاره چې غوښتنې ونه منل شوې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر تحریم کړ او وروسته د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اشرف غنی احمدزي څارونکي هم له کمیسیون ووتل. که څه هم د عبدالله ایوب ویاند فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له حضور پرته ورته د تفتیش او د رایو د ابطال بهیر د منلو نه دی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هایسم پرون ویل چې نړیوال څارونکي او د انتخاباتو کمیسیون به له کومې خلا پرته د رایو تفتیش او ابطال پر مخ بیایي. د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت ټول هلې ځلې په دې متمرکز دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان شي او نوی ولسمشر په ټاکلي وخت په لوړ وکړي. د ولسمشر ویاند ایمال فیضی مشال رډو ته په دې اړه چې آیا د ناټو تر سرمشریزې پورې به چې د اګست په صدرمه په ویلز کې جوړیږي او ویل شوي چې نوی ولسمشر به پکې برخه واخلي، فیضی ویل ولسمشر حامد کرزی په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ولسمشر حامد کرزی په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي او مخکې ویلی و چې دې سرمشریزه ته به نوی ولسمشر ځي. ناټو به په دغه سرمشریزه کې په افغانستان کې د راتلونکي ماموریت په اړه مهمه پریکړه وکړي. د لوګر د ترافیکو چارواکي وایي چې تیر شپه د تیرې کوتل په سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او لس نورې ټپیان دي. د لوګر د ترافیکو مدیریت د پیښو امر سید روح الله حیدري ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د یوې لارې موټر د چپه کېدو له امله شوې چې د یوې کورنۍ کډه پکې بار وه او ټول غړي یې پکې سوار وو. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ټپیان او مړي د لوګر عامې روغتیا ریاست انتقال شوي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د پیښې له امله د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال جوزف ډنفورد وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټپه درېدلې پروسې سږکال دوبی په دې هېواد کې د پوځي روزنې د پروګرام مخه ډپ کړې ده او د سیاسي کړکېچ هواری به په 2015 کال کې د دې هېواد د پوځ د بریالیتوب لپاره مهم وي. ډنفورد چې د سې شنبې په ورځ د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو بل امریکایي جنرال جان کمپل ته وسپارله ویل چې طالبان به پر جګړې د برلاسي لپاره راتلونکی کال د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له کمښت څخه په ګټه اخیستو په پراخو حملو سره افغان امنیتي ځواکونه وازموي. خو ډنفورد دغه راز تاکید وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي انتقال ښه ترسره شي دا به افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي چې د 2015 کال لپاره ښه تیاری ونیسي. جنرال ډنفورد ویل د روان کال په پیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام ښه مخته روان و، خو سیاسي په ټپه دریدلې حالات دغه بهیر یو څه پڅ کړی دی. هغه زیاته کړه طالبانو له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کړې او په جنوب کې حملو ته زور ورکړی او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او لس پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او شل پوله او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ بهرنۍ. د ایران یو پوځي چارواکی وایي د اسرایلو هغه بی پیلوټ الوتکه چې د ناتانز اټومي تاسیساتو ته نږدې راغورځول شوې وه، د ایران په شمال کې د پخواني شوروي هیواد له یوه جمهوریت څخه پورته شوې وه. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال برید جنرال مسعود جزایری د چهارشنبې په ورځ فارس خبري اژانس سره په خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو دا یې وویل که چیرې دا هیواد خپل اعمال جبران نه کړي دوی به یې نوم په ډاګه کړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د اسرایلو بی پیلوټه الوتکه د آذربایجان له خاورې پورته شوې وه. د آذربایجان د جمهوري ریاست د دفتر یو چارواکي علي حسنوف ویلي دا راپورونه پرونکي دي او د بهرنیو کړیو له خوا خپرېږي. د ترکیه نوی منتخب ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن لوړه وکړي. اردوغان چې یوولس کاله یې د ترکیې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، په دې هیواد کې د ولسمشر لپاره لومړني عمومي انتخابات ګټلي دي. په انقره کې د لوړې په مراسمو کې به د لسګونو هیوادونو مشران ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالات د خپل سفارت استازی په دې مراسمو کې د ګډون لپاره استوي او د هیڅ یوه اروپایي هیواد مشر په دې مراسمو کې ګډون نه کوي. اردوغان په اساسي قانون کې د بدلون راوستو ژمنه کړې چې د عملي کېدو په صورت کې د ولسمشرۍ څوکۍ چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري په اجرایوي هغې بدلوي. د اردوغان ځایناستی د بهرنیو چارو پخوانی وزیر احمد داود اوغلو ټاکل شوی. اسرائیل او حماس دواړه د غزې په جګړه کې چې اوه اونۍ یې دوام وکړ د بری ادعا کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ وویل چې حماس ته سخت ګوزار ورکړل شوی او هیڅ یوه غوښتنه یې نه ده منل شوې. په غزه کې ماسک پوښل شوي وسلوال بیا د نړېدلو کورونو په کوڅو کې راټول شوي او ماشیندار توغندي توپونه او ټانک ضد توغندي یې نندارې ته وړاندې کړل. د اګست په شپږویشتمه یوه اوربان دغې جګړې ته چې له 2000 څخه زیات فلسطینیان پکې وژل شول د پای ټکی کېښود. جرمنی د هغو راپورونو چې په اړه یې وایي د روسیې پوځ د اوکراین په جنوب ختیځ یرغل کړی له مسکو د وضاحت غوښتنه وکړه. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته وویل چې د دغو راپورونو په اړه باید وضاحت ورکړل شي او ټینګار یې وکړ چې روسیه د اوکراین د شخړو په پای ته رسیدو کې ستر مسؤلیت لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې روسیه د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې ممکن د اوکراین د حکومتي ځواکونو په وړاندې متقابله تعرضي حمله پیل کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جین ساکي د چهار شنبې په ورځ وویل په دغو تعرضي حملو کې زیات شمېر ټانکونو، توغندي ویشتونکو او پوځي زغروالو ګډون کړی او پوځي وسیلې د اوکراین د جنوب ختیځ سیمو پر لور د حرکت په حال کې دي. کیف د چهارشنبې په ورځ ویلي و د هیواد په ختیځ کې د ازوف د سیند د غاړې ښارګوټي ته چې د روسیې له پولې څخه شاوخوا 10 کیلومتره فاصله لري کومکي ځواکونه استول شوي دي. د دې ښارګوټي ښاروال ویلي بیلتون غوښتونکي له یو شمېر پوځي وسیلو سره ښار ته ننوتي دي. او مسکو وایي که چیرې ناټو په ختیځو غړیو هیوادو کې د عسکرو دوره‌یي ځای پر ځای کول پیل کړي دوی به د ځواب ویلو لپاره ګامونه پورته کړي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي د ټویټر له لارې د چهارشنبې په ورځ ویل د روسیې ځواب به د خپل امنیت د ډاډمن کولو پر اساس وي. مسکو وروسته له هغې دا غبرګون څرګند کړ چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې سره مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ سپاره شوه په ختیځو غړیو هیوادو کې د دوره‌یي ځواکونو د ځای پر ځای کولو خبره وکړه. راسموسن د عسکرو دوره‌یي ځای پر ځای کول به په ډېره جګه اندازه وي او په دې توګه به هر غښتلی یرغلګر پوه شي چې د ناټو په کوربه هیواد حمله به د دې سازمان په ټولو غړو حمله وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم شته که غواړی ویلولی پته مو د ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو یو لوړ پوړی چارواکی وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون باید ژر لاسلیک شي. دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو په بهیر کې نوې ستونزې راپورته شوي او په دې اړه چې آیا نتیجه به ژر اعلان شي او نوی ولسمشر به وټاکل شي نوې اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسمشر ویان بیا وایي چې حکومت ټولې هڅې په دې متمرکزې کړي چې د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي.
موږ ټول تمرکز پر دې باندې دی چې ژر تر ژره د انتخاباتو پروسه د اوسنۍ عیسوي میاشتې د پای نه مخکې نتیجه ورکړي او نوی منتخب رئیس جمهور اعلان شي تر څو موږ تر ژره د لوړې مراسم ترسره کړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې درته خبرو. د ناتو یو لوړ پوړی جنرال وایي که چیرې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي ټول بهرني پوځیان به له افغانستان نه ووځي. په اروپا کې د ناتو لوړ پوړی قمندان فیلیپ ام بریډلیف ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناتو مرسته او همکاري هم د دې سند په لاسلیک پورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو مخکښو کاندیدانو ژمنه کړې ده چې د بریالي کېدو په صورت کې به له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. د موضوع تفصیل کابل د اسد الله الدین پر رپورٹ کې
د کابل او واشنگټن ترمنز د امنیتی او دفاعي سند نه لاسلیک کېدو د واقعو په اړه د امریکا د لوی درستیز له سرګندونو سره سم د ناتو یو لوړ پوړی جنرال خبرداري ورکوي چې کدا سند لاسلیک نشي ټول بهرني پوځیان به افغانستان ووزی. په اروپا کې د ناتو لوړ پوړی قمندان فلیپ ام بریډلف وایي د امنیتی سند لاسلیک په افغانستان کې د ناتو راتلونکو همکاریو او ملاتړ ته زمينه برابروي. جنرال بریډلف ازادي راډیو ته په وزنګړی مرکه کې وویل چې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو راتلونکو مرستې هم د دې سند پر لاسلیک پورې تړلې دي. دا وایي که چیرې امنیتی سند لاسلیک نشي او زمينه برابر نشي بیا به نو دلته د ملاتړ کوم ګټور ماموریت هم نه وي. په دې صورت کې زموږ ځواکونه مجبوریږي چې خپل هیوادونه ته ولاړ شي. د ناتو دغه جنرال دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د امریکا لوی درستیز مارټین ډیمسي ویلي و که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی سند لاسلیک نشي او د انتخاباتو لانجه نوره هم اوږده شي نو واشنگټن پلان لري چې له 2014 کال وروسته د محدود وخت لپاره په افغانستان کې عسکر پرېږدي. مارټین ډیمسي ویلي که امنیتی سند لاسلیک نشي او د امریکایي سرتیرو د وتلو ضرورت پیښ شي دوی به په څلورو میاشتو کې ټول عسکر او تجهیزات له افغانستانه وباسي. په همدې حال کې په اروپا کې د ناتو لوړ پوړی قمندان فلیپ بریډلف هم له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک کېدل مهم بولي او وایي چې دا به د ناتو راتلونکي روزنیز ماموریت ته لاره هواره کړي. دوی وایي که چیرې موږ د دې موافقې لاسلیک ته ورسیږو موږ په افغانستان کې د ملاتړ یو ثابته ماموریت ته ژمن یو. په دې ماموریت کې د افغان ځواکونو ملاتړ، روزنه او مشوره شامل دي. دا ماموریت بعد سکل په پای کې پایل او تر راتلونکي کال به دوام پیدا کړي. که څه هم ولسمشر حامد کرزی د دې لپاره چې د افغانستان چرتونه د امریکا لخوا ونه منل شول له واشنگټن سره د امنیتی سند لاسلیک کېدل رد کړل، خو د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله بیا ویلي چې د بریالي کېدو په صورت کې به دا سند لاسلیک کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان نوی ولسمشر به د کار له پیلېدو سره سم له دوی سره امنیتی سند لاسلیک کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي که افغان حکومت ورسره امنیتی سند لاسلیک کړي له 2014 کال وروسته به د 2014 تر وروستیو پورې 9800 عسکر په افغانستان کې پرېږدي او د 2018 په لومړیو کې به د دې هیواد یوازې 1000 عسکر په افغانستان کې موجود وي چې د سفارتونو او قونسلګریو ساتنه به یې کوي. خو لا هم په دقیقه توګه معلومه نه ده چې د افغانستان نوی ولسمشر به له امریکا سره امنیتی سند لاسلیک کړي او که به د ولسمشر حامد کرزی په څیر یو شمیر شرایط ورته وړاندې کړي.
و امرده چې د ناتو یو لوړ پوړی جنرال وایي که چیرې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي ټول بهرني پوځیان به له افغانستان ووزي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک په نوي افغان ولسمشر پورې تړلی دی، خو نوی ولسمشر به هم د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په پایله کې اعلانیږي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه پرون بیار یو ځل بیا رابرسیره شوه او هغه هم وروسته له هغې چې د عبدالله د انتخاباتي ټیم څارونکو دغه پروسه تحریم کړه. له بلې خوا د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د حکومت ټولې هلې ځلې په دې متمرکز دي چې د انتخاباتو بهیر ډیر ژر پای ته ورسول شي او نوی ولسمشر اعلان شي. بشیر ګواخ زموږ همکار د مشال رادیو خبریال د ولسمشر لوایند ایمل فیضی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په پام کې ده د سپتمبر په 4مه د په ویلس کې د ناتو سرمشریزه جوړ شي او په دې سرمشریزه کې به د افغانستان د راتلونکي په اړه ناتو مهمې پریکړې کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې تر دغه سرمشریزې پورې به نوی افغان ولسمشر غوره شي او وبکړی شي چې په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي؟ هغه په ځواب کې وویل
د افغانستان حکومت ټول کوشش دا دی، هڅه دا ده چې تر ژر انتخاباتو پایلې معلومې شي، نتایج معلوم شي د یسوی میاشتې د پای نه مخکې تر څو موږ وکولی شو د تاریخ مراسم پر ځای کړو. زه نه غواړم نور احتمالات ته ولاړ شم، او انتکې ته داسې ونسي نو داسې بکیږي. خو څه چې زه غواړم وایم هغه دا ده چې جمهوري اسلامي کرزي خپل په لیک کې د ناتو سازمان سرمشي ته په وضاحت سره لیکلي دي چې د افغانستان په نمایندګي به د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور او یا اوسنی حکومت ګډون کوي. خو زه بیا هغه احتمال ته نه ځم چې که چېرته نوی رئیس جمهور تر هغه وخته پورې د لوړې مراسمو کې پر ځای او دی ولاړ نه شي نو بیا به څوک شي د افغانستان په نمایندګۍ. زموږ ټول تمرکز پر دې باندې دی چې ژر تر ژره د انتخاباتو پروسه د اوسنۍ عیسوي میاشتې د پای نه مخکې نتیجه ورکړي، نتایج اعلان شي او نوی منتخب رئیس جمهور اعلان شي تر څو موږ ژر تر ژره د لوړې مراسم ترسره کړو.
فیضي صاحب، ځینې رسنیو د یو امریکایي جنرال له خولې لیکلي وو که د انتخاباتو د لانجې که حل نه شي او د امریکا او د افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو مخنیوی وکړي، نو امریکا داسې یو پلان هم لري چې له 2014 کال وروسته خپل پوځیان د یو لنډ وخت لپاره پرېږدي. نو په دې اړه باندې دغه د ناټو د نوي پوځي مشر سره پرون ولسمشر کرزي ملاقات وکړ، په دې اړه به څه خبرې وشوې؟
په دې ملاقات کې دغه پښتنه د امریکایي جنرال سره وشوه او زه یو پښتنه سره د جمهوریت امریکا کرزي لخوا څه چې وضاحت ورکړي په دې باره کې څه چې د جنرال درسي لخوا څه په رسنیو کې ویل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو دغه نوی امریکایي جنرال جمهوریت امریکا کرزي ته وویل چې دا یو سوی تفاهم شوی دی او غلطفهمي شوی دی د رسنیو لخوا څه کوم څه چې ویل شوي دي، کوم نقل قول چې شوی دی د جنرال درسي لخوا څه دا واقعیت نه لري، دا هغه هدف داسې څه نه دي. د دوی حضور که چېرته ادامه پیدا کړي د افغانستان سره د امنیتي سند د لاسلیک کولو په نتیجه کې باید دا کار وشي.
د ولسمشر ویاند ایمل فیضي وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د انتخاباتو لانجیل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او نامنه او د افغانستان اقتصاد ځپلای دی. خو د مالي چارو مسؤلان وایي چې سوداګر هر ورځ د انتخاباتو نتیجو ته انتظار دي، څو خپل کارونه مخته یوسي او که داسې وشي بیرته هیله شته چې حالت عادي شي. تفصیل احمد شبر اورو.
د افغانستان اقتصاد چې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د نړیوالو پر پوځي لګښتونو او مرستو ولاړ دی، د اسوشیټیډ پرس اژانس په باور اوس له وینا معلومې راتلونکي سره مخامخ دی او دا ځکه چې د ناټو محارب ځواکونه د روان کال تر پایه له دغه هېواده وځي او د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره بې امنۍ زیاتې شي. بل لور ته انتخاباتي لانجه د دغه هېواد ثبات تهدیدوي. د امریکا په مشهد جګړې له پیلېدو سره د بهرنیو له لګښتونو سره د افغانستان اقتصاد وده وکړه. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اوونی بې په سلو کې کورني ناخالص عواید د بهرنیو ځواکونو له لګښتونو او د نړیوالې ټولنې له مرستو سره ارتباط لري. د افغانستان اقتصادي وده په 2012 کال کې 4.4 وه او یو کال وروسته یعنی په 2013 کې 3.6% ته راښکته شوه، ځکه چې پانګوال او مصرف کوونکي راتلونکي امنیتي وضعیت او د سیاسي بهیر انتقال ته اندېښنه لري. په وروستیو میاشتو کې په کابل کې بهرني پانګوال په نقشه کې چې په دې ترڅ کې په جنوري کې په یو مشهور رستورانت کې پر بهرنیو ملکیانو خونړی برید وشو. د دغو حملو له ویرو ګڼې نړیوالې مؤسسې له پانګونې بیرته پشا شوې. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې په 2012 کال کې د افغانستان د غیر متعادل اقتصاد خبرداری ورکړی وو او ویلي وو کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي که منظم پلان ورته نوي جوړ شوی، افغانستان به له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ شي. اوس دغه خطر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې له اوږدېدو سره نور هم زیات شوی دی. افغان چارواکو روانه اونۍ وویل چې د انتخاباتي لانجې له اوږدېدو سره له 5 تر 6 میلیارد ډالرو زیان اوښتی دی. د اقتصادي ستونزو له کبله افغان حکومت یو شمېر لګښتونه راکم کړي دي. د مالي وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل
تجملي اشیاو خریداري دا مو بالکل بند کړي، د تجهیزاتو، د دفتري لوازمو او داسې نورې خریداریانې سي په دې کې هم مونږ یو څه سپما کړي ده. عادي مامورین کما فی سابق دوی خپل معاشونه په خپل وخت سره اخلي، بعض امتیازاتو کې چې هغه هم ډېر لوړ دي، په دې کې مونږ د کمخ پریکړه کړې ده. نو ټول مامورین د ډاډمنو سيږي ته 2014 کال تر پای پورې هیڅ کوم ستونزه
اسوشیټیډ پرس اژانس سوداګری وزارت دی بچارواکي په وینا وایي چې په افغانستان کې 6000 کیلومتره لار پخه شوی او په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د اورګاډي پټلۍ غځول شوی، خو سوداګر دې ته انتظار دي چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي سوداګر نن سبا هر ورځ را روان دي او د انتخاباتو پوښتنې کوي. دوی وایي چې څه به وشي.
و امر ده چې د افغانستان د انتخاباتو لانجې له هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او نامنیو د افغانستان اقتصاد ځپلی دی. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې هم پرون په کابل کې یو اعتراضي غونډه کې د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د انتخاباتو لانجه ژر پای ته ورسوي. د اعتراضي غونډې ګډونوالو وویل چې وروستو انتخاباتي ستونزو د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او د بیکاری ستونزې نور هم زیاته کړې ده.
کارګاریم خود اندېښمن کوي، خو موږ هم په دې تمه یو چې له خیره انتخابات ختم شي او موږ او کارګران ته ژوند زمينه مساعد شي.
پروسه انتخابات طولانی شد، دور اول، دور دوم و آن ما رفتیم به دور سوم. همه این مسائل باعث شده که فشار بالای کارکنای افغانستان وارد شود. اتحادیه ملی کارگران و کارکنای افغانستان برش قطعا پذیرفتنی نیست که کارمند و کارگری کار بکنه و در بدل از او مزد درش پرداخت نشه.
دکتر صاحب اشرف غنی او دکتر صاحب عبدالله صخدی چی دوی ولی دست کهی ولی دملت بالاخره دوی سرحد دوی کم سرحد ترسوی دا خود دیره ده تشویش ورده چی تا دوامی اشکری کولی سموش کارمندان تا دولتی دارات ماش ورکو بس لاغه نسوی کولی سم خلکو تا جواب ورکی چی خودکشی وکی زنونم لکی ولی ده خدای روی تو گوری ولی نجوریشی.
د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې د اعتراضي غونډې د ګډون څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واورېدل. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د انتخاباتو پر لانجې یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. اجمل اندور ته کتنه کړې ده.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه خپره کړې چې سرلیک یې د افغانستان انتخابات چې د امریکا په منځګړیتوب ژغورل شوي وو بېرته له خنډونو سره مخ شوي. د لیکنې په وینا وروسته لاغه چې عبدالله عبدالله ګواښ وکړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری لخوا له ترتیب شوي جوړجاړي وزي د انتخاباتو بهیر یو سل بیا له ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور په لومړیو نتایجو کې اشرف غنی احمدزی په ستر توپیر له خپل سیال د مخه دی. له همدې کبله خو عبدالله ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوي. ورځپاڼه لیکي یو وخت دا کړکیچ تود شو او افغانستان یې د یوې بلې سیاسي کشالې په لور راکاږه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړتوب وکړ او دواړه لوري د شخړې د هواري لپاره سره سلا کړل، خو د لیکنې په وینا نو ستونزو بیا دا ویرې رامنځته کړې چې ښایي د عبدالله پلویان تاوتریخوالي ته لاس واچوي، ځکه د نوموړي له پلویانو څخه یو تن فضل احمد مانوي ویلي د هغو پیښو مخه نشي نیولی چې د دې کړکیچ په نتیجه کې رامنځته کیږي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اشرف غنی احمدزي د یو ملاتړي داود سلطان زوی له قوله ویلي د عبدالله ملاتړي په دې خبرو چې که د انتخاباتو نتایج په خوښه برابر نه وي نو تاوتریخوالي ته به لاس واچوي بې پروایي کوي، ځکه د سلطان زوی په وینا که چیرې داسې وضعیت رامنځته شي د اشرف غنی پلویان هم ورته عمل کولی شي. سلطان زوی ویلي د غنی پلویانو چې کله د انتخاباتو په ورځې رایې ورکړي نو وسلې کېښودې. د نوموړي په وینا هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځې سوله اختیار کړی نشي کولی چې هغو خپل سرو او زورواکانو ته چې ملي ګټو ته زیان رسوي ځواب ووایي او هغوی وځپي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تازه ستونزې چې د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا د انتخاباتو په بهیر کې رامنځته شوي. د نوي ولسمشر د لوړې مراسم هم چې د سپتمبر د دویمې نېټې لپاره پلان شوي وو شاته غورځوي، او په دې توګه د ناټو د مشرانو په غونډه کې د نوي افغان ولسمشر ګډون ناممکنه کوي. د ناټو مشران د سپتمبر په څلورمه نېټه په ویلس کې راټولېږي. نیویارک ټایمز د لویدیځ ډیپلوماټانو له خولې لیکلي د ناټو د مشرانو په غونډه کې د نوي افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم دی، ځکه افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هم مهمه مسله ده چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو د پاتې کېدو څرنګوالی او د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ټاکي.
ازادي رادیو اوري د سهار 10:00 او 40 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 10.5 په هم اوریدلای شي. د بلخ د ترافیکو د ادارې چارواکي په دې ولایت کې د ترافیکو د ادارې د عوایدو د زیاتوالي خبره کوي. د بلخ ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د نوي مقرراتو په نتیجه کې د ترافیکو د ریاست عواید زیات شوي. تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپورټ کې.
په بل خلاد کې د ترافیکو ادارې چارواکي وایي چې نسبت تیر کال ته د روان کال په 15 میاشتو کې وایي 15 سلنه لوړ شوی او 13 میلیونه او 140,000 افغانۍ ته رسیدي. د بغداد ترافیکو مدیر مشر حسین صفا وایي چې له دې جملې وایلو څخه د بغداد ترافیکو مدیریت 1,900,000 افغانۍ د نغدي جریمو له لارې ترلاسه کړي دي چې شاوخوا 10,000 موټرونو باندې جریمه وضع کړې ده. ښاغلی صفا وویل چې د یادې ادارې عواید نسبت په خوا ته 15 سلنه لوړ شوی دي. هغه هم د رنګ زیاته کړه د ترافیک مدیریت تر ټولو ډیر عواید د نمبر پلیټونو د توزیع مالی ټولولو او د جواز سایرونو د توزیع له طریقه ترلاسه کوي.
در مجموعی وسایط که توقف داده شده
قابل خلاد که 10,000 نقل وسایط درول شوی دی د دې لارې مجموعی ترلاسه شوی عواید 1,900,000 افغانۍ ته رسیږي. په عین وخت کې حسین صفا وایي چې نسبت په خوا ته باغ کې د ترافیکو د پولیسو کاري ظرفیتونه توانایي اوچته شوې او 80% نسبت تیرو کلونو ته مسلکي شوي دي. صفا زیاته کړه چې د امنیتي ارګانونو دولتي او غیر دولتي موسسو شاوخوا 50,000 موټرونه ورسره راجستر شوي دي. د بلخ د ترافیکو د عامر په خبره چې اوس یې په دې وروستیو کې ښځو لپاره هم د موټر چلونې کورسونه جوړ کړي دي. هغه په دې اړه وویل
دو کورس مو در کمپ مارمول و تعداد
دو دوره کورسونه مو د خزو لپاره په مارمول کمپ کې جوړ کړل. چتر درویش خزه فارغ شوه او د موټر چلونې جواز یې ترلاسه کړ. هغه خزه اوس په پولیسو کې کار کوي او مسلکی ډرایورانه دی.
همشلون دارای فن ډرایوري
د بلخ ترافیک مدیریت مشر وایي چې په دې ولایت کې د ترافیکي پیښو کچه 15% نسبت په خواته کم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له همدې درې څخه د وروستیو معلوماتو پر بنسټ د روان کال په ترڅ کې 55 ترافیکي پیښې ترسره شوې چې پکې د مالی زیانونو ترڅنګ سوارلیو ته ځانی تلفات هم اوښتي دي. باید وویل شي چې په دې ترافیکي پیښو کې مجموعا 15 تنه وژل شوي او 500 تنه نور ټپیان دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی تکلیف آمدن کل تنظیمای زور است
یا بیش؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری در ازادی راڈیونه واره.
ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو لوبې پیل شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلین د فوټبال د سیالۍ یوه لویه لاسته راوړنه بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا هم د اوړي موسم له پای ته رسیدو سره د افغانستان د غوره لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د فوټبال د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او د دوی ترمنځ د ملي یووالي ټینګول دي. ښاغلي کارګر وویل د فوټبال همدغه سیالۍ د دې سبب شوې چې په هیواد کې دا ورزش پرمختګ وکړي.
در ایجاد ظرفیت های تخصصی خودکارهای بسیار خوب در طول
د ځانګړو ظرفیتونو په لوړولو کې په وروستیو دوو کلونو کې ښه کارونه کړي دي. موږ غواړو فوټبال ته داسې بنسټونه کېږدو چې په راتلونکي کې نورې لاسته راوړنې هم ولرو. د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو لوبې هر کال د ځوانانو د ورزشي فعالیتونو د زیاتېدو په هدف په کابل ښار کې کېږي. په عین وخت کې د دې سیالیو کمیشنر شفیق گوهری وایي چې دغو سیالیو ته له ازبکستان څخه و او له تاجکستان یو روزونکی بللی 16 افغان روزونکو سره مرسته وکړي چې ظرفیتونه یې لوړ شي. گوهری وویل د فوټبال د تیر کال د ورته سیالیو وروسته یې سګنۍ سیالۍ د دې لپاره پیل کړي چې د دې سیالیو په اتو ټیمونو کې یو شمېر نوي لوبغاړي شامل کړي.
د وجود 8 تورنمنت های منطقوی داشتیم.
شاوخوا 8 سیمه ایز تورنمنتونه مو لرل. له دوی څخه مو وکړای شول چې غوره لوبغاړي انتخاب کړو او بیا وتوانېدو چې له شپږ ویشتو غوره شوو څخه یو ویشت انتخاب کړو.
21 نفر انتخاب کړم.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ درې کاله د مخه د یو شمېر افغاني شرکتونو په مالي مرسته پیل شوې. ویل کېږي چې دغه سیالۍ به په هیواد کې د فوټبال د لوبې له پراختیا او په دې برخه کې د ځوانانو له توانمندۍ سره مرسته وکړي. د ورزش پوهان هم په دې نظر دي چې د فوټبال دا سیالۍ کولی شي چې په ځوانانو کې دا ورزش لا دود او په مخدرو موادو یې له روږدېدو وساتي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادی رادیو آوری د سهار لسنیمی بجیش که دون که دی ورانده دو اونیس پروگرامونه لرود انصاف پلتکی او حقیقت سده. خو اوس با بیا هم وی سمیم توار ورکرو چی ده افغانستان او نرهی دی سات ده مهم خبرونو سر لیکونه ورانده که